السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خلاص لاسو هم وړاندې اورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یو بحث هم د کابینې و.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وویستل. د ملکي هوایي چلن اداره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د رهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو سره په لاریونو کې برخه اخیستي وایي د طالبانو لخوا اول شوي دي.
درد جان ما کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي.
نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ترڅو مخکې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لنن نه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندیدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړ. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایي ډګره یوه الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او د غراس هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 30 دقیقې په ځنډ رسیږي، او له دې کابلې د سفر لګښت هم زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالره عاید لري. د هند هوایي چلند چارواکي وایي په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند د ملکي هوایي چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د اوس لپاره لار اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان فضا لار چپوي. د هند ملي هوایي شرکت ایر انډیا عموما اروپا او امریکا ته د تګ راتګ لپاره د افغانستان له فضا الوتکې تیرولې، خو اوس چې د افغانستان فضا بنده ده د هندي الوتکو مزل 30 دقیقې زیات شوی چې له کبله د الوتکو لګښت تر 3 لک هندي روپۍ ډیر شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبري وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه ده. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لک افغانان دیره دي. ګراندی چې د چهارشنبې پر ورځ ترکیه ته رسیدلی، تر سبا شنبې پورې په دغه هیواد کې پاتې کیږي. د ترکیې له کورنۍ چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډیر شمیر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د صنعا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د سنتکامیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال کینیت مکینزی او دفاع وزیر لوی راستن په شمول یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي به د صنعا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د صنعا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي، د دې استماعي غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له شل کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د صنعا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه دوه غونډې ولري چې لومړنۍ د سپتمبر په 14 او دوهمه د سپتمبر په 28 دایریږي. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی اساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوري د نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمېر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوري جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15 د طالبانو لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل، خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلانو ته وویل:
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو، په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو
مسؤلیت لرو.
د پاینې حال کې ویل خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی به جلا به پریکړه ونه کړي. او په یو تازه څېړنه کې ساینسپوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 60% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کړی چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینسپوهان وایي د کرونا وبا په موده کې مضر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د ځمکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته، تیر شپه د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. آغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شمول حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلي شول.
په هغه نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي، د درویشتو وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
And the foreign minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلی چې له امریکا سره د دوی د موافقه پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بېلابېلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ یې تشې پرېښې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وایستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ به نورې الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرانیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستان ووزي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنجشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یوه الوتکې کې ووتل. دا د اګست په 10مه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرانیان پکې له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې تیره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایی ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېږله او د 14 هالنډیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایی ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلونکي هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسګونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې 14 امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون وویل شاوخوا 100 امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان و باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د ایستلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووزي دوی به یې مخه ونه نیسي، خو پر ډاکترانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ږغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. ازادي رادیو ته غواګیست. یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پراتلو سره په لاریونونو کې برخه اخیستي وایي د طالبانو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې لاریونو کې ټپیانې شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
درد جان ما کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوی و. وای دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبولو او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلی چې تر ننه یې د بدن هډوکې درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ، لکه سوځېدلي چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
دردش کلن مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکوونکی وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نورو نجونو سره یو ځای پلاریون کې ونډه اخیستې وه. دی د سېشنبې، چهارشنبې او جمعې په ورځ پرله پسې پلاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لورې وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنی داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري.
له بریتانیا خبرېدونکې انټرنیټي خبرونه مین آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیره سیشن به خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله، او همدارنګ د شوزو 4 وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شایي بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي. آستین د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته دا څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډی کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته ووژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حملې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حملې سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پاکستان د سند پولیس وايي په تیرو درې ورځو کې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې تر دېرشو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې دغه کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکي ښار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښولې. یو این ایچ سی آر ویلي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ، د آزاد اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي خان راپور ته لچې له کراچۍ را لېږلی.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دېرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمې هم ثبت شوي. د سند ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پر ورځ شوي او له دې وروسته بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړه وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په 18 په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز پہ جو سن کی بارڈرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سند په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سند ته راځي باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سند ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پوله بنده او هیڅوک نشي راتلی، خو دا زموږ لپاره ډیره مهمه بلخوا. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی. موږ دا خبر بار بار کہو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دی نو هغه پیل هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته ملمستیا ورکړي وا نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بے کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي انسرټن دي نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دوی ته هغه لار ورکړي
یوازې دا نه څو ورځې وړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو بلخوا د تیرو څو ورځو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد پاسپورټ ویزا افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري د ملګرو ملتونو د والی اداري يو ان ايچ سي ار په وینا په پاکستان کې شوخوا سوال لسکا افغان کډوال میشتي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
آزادی رادیو ته غواګی است اوس هم د سر صلیب د نړیوال کمیټې راپور ته غوښ شي په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي او د دې هیواد د روغتیايي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي د دغه کمیټې مشر پیټر مورر چې افغانستان ته په څلور ورځني سفر تللی په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې بندې شوي او دا هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دی د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو جګړې وچکالۍ او د کورونا وبا 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي خاغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي او له بلې خوا د افغان جاپان روغتون کارکونکو معاشونه هم له دریو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي
ټولنه دا غوښتنه کوم چې موږ سره مرسته وکړي موږ سره مونږ ته د لاس راکړي هغه ډاکټران لرو چې ټول ټرین شوي دي هغه نرسان لرو چې ټول ټرین شوي دي هغه خلک مونږ لاس نه ورنه کړو چې کوم مونږ په دې دوه کالو کې مونږ ورباندې زحمت وېستې دي په دوه کالو کې مونږ ورباندې مصرفونه کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي د دغې کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود وویل چې له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې شوي او په افغانستان کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ شوی نوموړي د دغه څلور ورځني سفر پر مهال د طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي پیټر مور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه هیڅکله د بندیزونو په اړه دریز نه نیسي خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلین ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دي همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړیو هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي خو طالبانو بیا اوسنی وضعیت لنډمهاله بللی او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي
زړګی می غواړي غې ګورانا حالات بل ډول دي راغاړي نوځې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړي وا نوځې جانانا حالات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفنه شي پزوان حالات بل ډول دي راغاړي نوځې جانانا حالات بل ډول دي وراغاړي وا نوځې جانانا حالات بل ډول دي ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه به واوري. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سر له نن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانیستل کیږي. هغه چې کابل ته سفر کړی و وویل په 90% د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال شوی دی. د هند هوایي شرکت ایر انډیا وایي د افغانستان د هوایي حریم د بندېدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله یې د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. هره هندي الوتکه چې اوس په 40 دقیقو ځنډ سفر کوي شاوخوا 3,00,000 هندي روپۍ اضافي لګښت پرې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. په سوریه کې 3.5 میلیونه سوریاوال او 3,00,000 افغانان دیره دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره په د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبرلانو ته وکړه. ښاغلی ماس وویل اوس چې د ټولو جرمنانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لري نو سفارت هلته ضرور دی. په یو تازه څیړنه کې ساینس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. او وروسته له دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوریزې لوبډلې له کپټانۍ استعفا وکړه د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی پر ځای کپتان کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې دویمه نیمایي پیلېږي. دویمه نیمایي کې د دوه اونیس پروګرامونه دي ځانګړي یو د ښځو لپاره نیمه نړۍ او بل کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې که د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به یې د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړولی شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ اوزما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کورته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزا که د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لکوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه په خپل د کورنۍ ژوند کې د خپل خاوند سره په مخالفت سره مخ شوم، او هغه ډیر شدید مخالفت وای. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې اندا ستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور میرا وصل مویته راس. نو از ما لیور دایو بخښول ژوندې نه ده، هغه راغلل په ورته وای. نو دا مشکلم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي و. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو، او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنې له تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه، نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ پرېږدو درس ته هر څه ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول، د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېخوده، حتی از مونږ کور ته نه پرېخوده، خپلوانو کره وادونو ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړ شي. نو د دې علت هم نه معلوم. هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان نام یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پوه، هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دوی ټول سره کېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده، نو د لکې ښه دغه کړه سرزنش یې کړه. بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل ودرېدلای ما او باید ودرېږي. مونږ هم ځنې مثال درې څلور پروګرام واده کړای ده کنه. دا غاش مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی، یو کې مثال چې دغه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول کې سړی خپل عقل کنه کوئی سي باید زاور کی او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال دا تاو تری خوړې په لار راشي کنه په لامه خزینه یا سال ظلم کوي، هغه خبر کې باید درېدل نه وس.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاو تری خوړې زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغه ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاو تری خوړې پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوی لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د او تریخوالی د منی قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپل اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستيال عبد الوهید فرزئی وای د لور او خور څخه د تاوتریخوالی پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالی پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانونی له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کړي، یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کړي، یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی، یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د شزیر حق